درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو یوی بلی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی د ازری رادیو د خبرونه هم په خبرونو پیلو د عزیزی ګروپ مشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشتي عزیزی په نوم طبي شارګوټی جوړوي. عزیزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانی لیکلی د کابل شار په اتمه ناحیه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت طبي شارګوټی به د سرطان د درملنې زیژنتون دارول یتام طبي پوهنتون د قابلګۍ انسټیټیوټ محصلانو لیلیا او د ډاکټرانو او استادانو د استوګنې کمپلیکس ولري. د عزیزی په وینا د دې مرکز ټول خدمتونه به وړیا وي. فرشته عزیزی د میرویس عزیزی لور بچې د سرطان په ناروغي تیر کال مړ شو. شغلی عزیزی وړاندې په افغانستان کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت انرژي د تولید په برخه کې خپل 15 کلنه پروژه هم اعلان کړې ده. عزیزی وای د دې پروژې چارې نن پیلېږي او لومړنۍ برخه د کابل شار لپاره د 200 میگا واټه لمریزي برېښنا د تولید پلان دی چې په اتو میاشتو کې به بشپړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې مخامخ کیږي. دا لوبه چې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده د کابل پر مهال د ماسپښین یوه نیمه بجه پیلېږي. افغانستان د چمپیونز ټرافي په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له غشتلو لوبډلو سره مخامخ دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د فبروري په 26مه له انګلستان او دریمه د فبروري په 28مه له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي لوبې دا ځل په دوو هیوادونو پاکستان او متحده عربي اماراتو کې کیږي، ځکه چې د هند لوبغاړو نه غوښتل پاکستان ته ولاړ شي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یوه 15 کلنه ماشومه له جنسي تیري وروسته په ډبرو وژل شوې ده. سیمه ایزو پولیسو د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي پیښه د چهارشنبه په ورځ په مومندو کې شوې او په تړاو یو شل کلن ځوان نیول شوی دی. پولیسو ویلي ځوان ماشومه په دې چل چې خواړه ورکوي بیولې تیره یې پرې کړې او بیا یې وژلې ده. په ټولنیزو رسنیو کې له خبرو شویو تصویرونو ښکاري چې ماشومه په مځکه پرته ده او لوی تیژې پرې پرتې دي. په پاکستان کې تر دې مخکې هم ورته پېښې شوې وې چې پراخ برګونونه یې پارولي دي. په پاکستان کې د جنسي تیری په وړاندې د ماشومانو د ساتنې یو سازمان وایي په 2023 کال کې د ماشومانو د ځورونې تر 4000 زیاتې قضیې ثبت کړې وې چې سلګونه د جنسي ځورونې او تیری قضیې وې. یوه ډله مهاجر چې تیره اونۍ له متحدو ایالاتونو څخه پاناما ته شړل شوې وه د سه شنبه په شپه د پاناما سیټي له یوه هوټله د دې هېواد جنوبي ځنګلي سیمې دارین ته انتقال شوه. د پاناما د امنیت وزیر اعلان وکړ چې د نیمای ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پاناما ته شړلی وو په خپل خوښه خپل هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځنی ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پاناما د ولسمشر خوزی رایول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ترامپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پاناما ته لیږلی دی. پاناما له متحدو ایالاتونو سره د یو توافق له مخې منلی چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمیر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه لري د خپلې راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. زمو شغله آزادی رادیو اوري دروانې خبرونه په دوام کې. د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په باب د راپورونو لخبري دوه ورسته یو شمیر طالب مشران پرون په وغونډه کې را څرګند شول او په غیر مستقیم ډول خپل منځي اختلافات رات کړل.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي.
د کډوالو لوی کمشنری د افغانستان بشري وضعیت له ناورین سره ورته بولی. د ایران په سمنان کې د یو ایرانی له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو خلاف اعتراضونه شوي. په اروزګان کې فرهنګي فعالان وایي چې د دغه ولایت تاریخي آبدې د ویجاړېدو په حال کې دي.
ټول برخه موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړ شوي دي، او دغه تر څنګ نشه نشانې چې کوم جاغم عثمان میر چې کوم نشه نشانې مثلا د منګیانو ځینې نور راشي.
د کندهار بزګر د کوکنارو متبادل غواړي.
خزمر هله داد چې موږ ته د کوکنارو په بدل کې یو داسې کښت راتم انتخاب کړي چې زموږ خلک دا غوسخه ګټه واخلي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورسله هغه چې د طالبانو له مشر مولا هیبت الله اخونزاده سره د نووري د زینو سختو پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشرانو د اختلاف راپورونه خبره شول. پرون پنځشنبه په کابل کې یو شمیر طالب مشران په زینو غونډو کې را سرګن شول او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د راپورونه راټل. په دیاره نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخ کې له کابل څخه دوه ته تللی وو او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوی و چې ګوندی د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدی دی. د پنځشنبه په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستی په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د داسې راپورونو د خبرولو له کبله مغرضی وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درې نیټې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوونې مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپلمنځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روغتون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل. دغه پټکو
گاه از اختلافات میانی بزرگان
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، او کله هم د قومي تعصب خبرې راپورته کوي چې ټول مخې د افغانانو زپلې دي.
چیز است کوبیدنی مردم افغانستان است.
په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد شه د پنځشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان روختون د نوو څنګه د پرانیستي پر مهال وینا کوله. لنړی سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نو موري کته هم د طالبانو د مشرانو د اختلافات راپورونه په سری ټکو رات نکړل، خو د ستونزو د هواري لپاره پرسخم او حوصله ټینګار وکړ او وی ویل کې څوک تقاضا لري یا د ملت بازي غوښتنه وي چې باید په یو ورځ یا دوه ورځو کې حل شي، نو ځینې وختونه د ځینو ستونزو د هواري په خاطر تر هغې لوی ستونزې زیږیږي. خود طالبان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عرب امارات او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه خپل او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغه راپورونو پاړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل شوي حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمېر چارواکي په کابل د پنځ به پورز د هغه راپورونو لخبرې دورو سره څرګند شول او خبري وکړي چې پکې ویل شي وو د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د جنونو د زده کړو د مخنیوي پاړه د دریز لامل د طالبانو د کابینې ډیر وزیران خوابدیدي او زینوی ان استعفا وکړي چې نه دی منل شوی. د خپل مشر څخه د زینو طالب مشرانو د خوابدي هغه محل زیاته او علني شو چې ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو د بهرې چارو د سیاسي مرستيال محمد عباس تنگزیدنی ول حکم ورکړ. ستانګزې چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په بټه له هیواده د باندې واستول شو، لڅ باندې وی میاشت رهیسی په متحده عرب اماراتو کې اوسي. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافاتو راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقانی چوپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونې او د شیر محمد عباس تنگزي اوږد غیابت داسې پوښتنې راولړوي چې آیا دا اختلافات تاریخي هم یوازې تبلیغات دي که په رښتیا د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې اختلافات او رستربلی ژوريږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي.
د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشتري یا یو ان ایس سی آر وای د افغانستان وضعیت لا هم د نړۍ له جدي ناورینونو څخه دی. یو ان ایس سی آر په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې په تیره بیا د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې ښځې له سختو بشري او اقتصادي ستونزو، د بشري حقونو له سرغړونو، د خوړو له نه خوندیتوب او طبي زیانونو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 19مه خبر کړی ویلي په افغانستان کې وضعیت لا هم د نړۍ له شدیدو ناورینونو څخه دی. وړاندې په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو سرغړونې، اقتصادي بې ثباتۍ، د خوړو شدید نه خوندیتوب او طبي پیښې به احتمالا روان میلادي کال کې د سیمې ثبات وګواښي. یو ان ایچ سی آر ویلي که څه هم په ټولیز ډول امنیتي وضعیت ښه سوی او هغه سیمې چې پخوا د لاسرسي وړ نه وي اوس ورته لاسرسی سته، خو په ټکو یې لا هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي ننګونې موجودې دي. راپور زیاتوي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د طالبانو پخواني ځپونکي فرمانونه تدوینوي چې افغان ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کارځایونو او امځایونو ته د تللو راګرځولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره مخ دي وایي د صدر سویو فرمانونو له امله یې اقتصادي ننګونې ډېرې سوې دي. د هرات ولایت یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول، بېکاره سوې او د اقتصادي ستونزو له امله اوس مرستو ته اړ ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو درې نیم کاله وړاندې وخت له رسیدو وروسته یې لومړی پر افغان نجونو له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې د ګڼو نورو بندیزونو تر څنګ په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې دوی د کار کولو راوګرځولي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو او څیړنو له مخې په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او کار تر راګرځېدو له امله د دغه هیواد اقتصاد ته هر کال یو $1.2 میلیارد ډالر زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 2.9 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د ایران د سمنان ولایت په مهدی شهر کې د یو ایرانی ځوان د وژل کېدو په پیښه کې د افغان کډوالو تر تورن کېدو وروسته د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی دی. په سمنان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پولیس ته دغه ایرانی ځوان د وژنې په تړاو په شهر کې افغانانو په سیګرزی او دوی لخپل کورونو نشي راوتلی. نور حال په دې راپور کې
ورسته له هغه چې د ایران په مهدی شهر سمنان کې یو افغان د 28 کلن ایرانی ځوان په وژل کېدو تورن شو، دغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې چې په تیرو دو ورځو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې لسګونه اعتراض کوونکي چې ویل کېږي د سیمې اوسیدونکي دي افغان کډوال پر مرګ ګواښي. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې ایرانی رسنیو دا خبر خپور کړ، خو د تهران د امنیتي ځواکونو قمندان عباس علي مهدیان تازه ویلي چې د غزوان وژونکي بهرني وګړي نه دي، بلکې تایید کړی ده چې د ټولنیزو رسنیو له لوري خپرې شوې اوازې ناسمې دي، قاتلان بهرنیان نه دي. په ایران کې چارواکي او رسنۍ افغان کډوالو ته د بهرنیو اتباعو یا وګړو استعلا کاروي. له دې پیښې وروسته د ایران امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې له مهدی شهر ولسوالۍ څخه به 2595 افغان کډوال وایستل شي. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دوشنبه په شپه 100 تنه افغانان له دغه ځایه ایستل شوي دي. د اعتراضونو افغان کډوال اندېښمن کړي دي. محمد صادق چې د سمنان ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت قسمه
حالت اس شوی ک ډیرا اړین اړتیا نه وی موږ له کور نه شو وتلی ذات وی ا دوه ورځې څنګه نه ده کار تر دوا مو کی موږ په پولیس ټول خار نه افغانی میګر خراب کار پسی کې بی ګنا او ګناګر ټول ستونزو سره مخ دي.
جواد علی بخش چې د سمنان بل اوسیدونکو دی وایي چې پولیس هر افغان نیسی او شړیې.
وضعیت په سمنان کې ورسته له هغه چې ویل شوي څو تنه افغانانو یو ایرانی وژلی ډیر خراب شوی دی. پولیس په هر ځای کې په افغانانو پسې ګرځي، په هر ځای کې چې افغان وویني نیسي او ډیپورت کوي. معلومه نه ده چې واقعا افغان هغه کس وژلی دی که نه، او که جرم هم شوی وي نو دا د یو یا څو کسانو پورې اړه لري چې هغوی باید ونیول شي، اخراج شي یا د خپلو اعمالو سزا وویني. دا وضعیت چې رامنځته شوی په هره برخه کې د تلاشۍ پوستي ښودل شوي او ټولو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوې چې دا ویل کېږي چې ټول افغانان به اخراج شي.
په تېر یو کال کې ایران د افغان کډوالو د شړلو بهیر چټک کړی او د راپورونو له مخې سلګونه زره کسان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو د همغږۍ مرکز ام ایم سي د فبروري په 15 په یو راپور کې ویلي چې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیانمنتیا ډېرېدل په ګوته کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي و چې یوازې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشتې پورې ایران څخه څه باندې 1.2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته استول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د جمهور پال ګوند یو شمېر مخکښو غړیو د اوکراین کلک ملاتړ اعلان کړ او د ترامپ هغو څرګندونو ته غبرګون وشو چې زیلنسکی دیکتاتور بللی و. د جمهور پالو ویلي د اوکراین د سولې په خبرو کې دي د اوکراین او اروپا ګټې په پام کې ونیول شي. ترامپ د چهارشنبې په ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی و او ویلي و که زیلنسکی ژر اقدام ونه کړي د خپل هیواد په نوم به څور پاتې نه شي. نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو ګوند یو شمېر لوړ پوړو غړو د ډونالد ترامپ هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر ولسمشر سخت نیوکې کړي او په خپلو خبرو کې دې ته اشاره کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل مسؤلیت اوکراین ته ورګرځي. د ترامپ وروستیو څرګندونو د جمهوری غوښتونکو په منځ کې دا ویره خپره کړې چې له کیف څخه د امریکا نه ملاتړ به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین جرأت زیات کړي. ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ پر خپل سوشل پلیټ فارم چې د ټروټ په نوم باندې یادېږي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له ټاکنو پرته یو دیکتاتور بللی و. ترامپ ویلي و که زیلنسکی ژر اقدام ونه کړي د خپل هیواد په نوم به څور پاتې نه وي. د امریکا د ولسمشر څرګندونې د جمهوري غوښتونکو له هغې نظر سره په تضاد کې دي چې له هم اوکراین د روسیې د یرغله قرباني ګڼي. دغه جمهوري غوښتونکو د چهارشنبې په ورځ له اوکراین څخه کلک ملاتړ اعلان کړ او له مسکو سره یې د نرم چلند پر ضد خبرداری ورکړی دی. د امریکا د لویزینا ایالت جمهوری غوښتونکي سناتور جان کیدنی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو بیرحمه جنایتکار یاد کړی دی. ویلی دی د پوتین وچه جګړه یې پیل کړه. دغه په ټکو زه د تجربو له مخې وایم چې هغه مافیایي بیرحمه جنایتکار دی چې د سټالین په څیر د وینو تګی دی. بل پلو د امریکا د میسي سي پي ایالت جمهوری غوښتونکي یو بل سناتور راجر ویکر وایي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو خبرې باید د اوکراین په ګډون ترسره شي او د اروپایي ټولنې ګټې په پام کې ونیول شي. د راجر پټکو پوتین یو جنګي جنایتکار دی که اقدام نشي نو د ژوند تر پایه د زندان ته واچول شي. په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو ګوند لوړ پوړي غړي په داسې حال کې له اوکراین څخه کلک ملاتړ اعلانوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له روسانو سره یې د اوکراین د سولې خبرې ښې روانې دي. هغه پر خپل سوشل پلیټ فارم لیکلی و موږ له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو په بریالیو خبرو اترو بوخت یو. هغه په خپلو څرګندونو کې ویلي د اوکراین د جګړې له کبله په میلیونونو انسانان غیر ضروري وژل شوي دي. ترامپ د اوکراین پر ولسمشر د سخت نیوکې روس له هغې وکړې چې زیلنسکی ویلي و ترامپ د روسي چارواکو د ناسمو معلوماتو ښکار شوی او د هغه ټیم باید واقعیت ته ژمن ووسي. زیلنسکی د روانې سه‌شنبې په ورځ کله چې د ترکیې په سفر بوختو د سعودي عربستان په پلازمېنې ریاست کې د امریکایي او روسي لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه ناسته روانه وه. زیلنسکی په ترکیه کې په یو خبري کانفرنس کې په ترامپ نیوکه کړې و چې په دې خبرو کې اوکراین ته بلنه نه ده ورکړې او دی حیرانه ده چې ولې داسې شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي و د اوکراین جګړه به په یو ورځ کې پای ته ورسوي، خو وروسته یې وویل دا جګړه په شپږو میاشتو کې پای ته رسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اروزګان ولایت کې اوشمیر فرهنګي فعالان او دغه ولایت اوسیدونکو اندیښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړیدو له خطر سره مخامخ دي. دوی ټینګار کوي چې که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي او دغه تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار فرصتونه برابر شي. نور حال په دې راپور کې
دا سیمی د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اروزګان لپاره خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي او دغه تر څنګه نشه نشانې چې کوم جاغم اوس ملمیږي، کوم نشه نشانې مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شی ملمیږي. دلته زموږ د ټول ملک لپاره شتمنۍ ده که چیرې دوی پاملرنه دې ابدات ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمنۍ بسې بلکې د سیلانیانو لپاره به هم یو پلمه یې مثلا دغه سیلانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسیدونکي احمد الله او راز محمد وایي که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې شي.
ولینه خوشاله موږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیږ هغه بیرته مشته څوک را ژوندې کې د خورجر د خوشالي خبره دیوالونه وخونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولې تاسو ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته، شش ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی، نو زموږ د مسولینو او زموږ د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ دا هیله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی. نو دا په روزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بل خو بیا د روزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغه وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړې.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غشتنه داده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړی.
facebook.com/azadiradio
د کندهار د لوړ شاولې کوټ ولسوالۍ کروانګر د کوکنارو د بدلیو کښتونو غوښتنه کوي. د دوی په وینا غنم او یو شمیر نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی او په یوازې سر د کوکنارو د بدلیو کښتونو د کرلو توان نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او مؤسسې دې ورسره مرسته وکړي چې د کوکنارو کرلو ته بیا اړ نشي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار د لوړ شاولې کوټ ولسوالۍ د خلکو ژوند د وچکالۍ او د کوکنارو پر کار بندیز له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. د یادې ولسوالۍ د کډبې ناوې اوسیدونکي جان اغا وایي که څه هم د کوکنارو بندیز د ټولنې لپاره مثبت دی، خو د دې بدیل برابرول یوه جدي اړتیا ده.
دا زموږ په ګټه کې تمام سو چې کوکنار بند سو، خو اما دلته اقتصادي مشکل ډیر دی چې کوکنار څخه خو خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند سو. باید وس کامه موسسات حکومت د دې څخه زمج هله داد چې مشت د کوکنار په بدل کې یو داسي کشت راتم انتخاب کی چې زمج خلق دا غوسخه ګټه واخی معنا اقتصادي واده جنې وکي اغه لکه پستا لکه ریحان لکه غنم لکه داس نور
انجه
اغه باید زمج خلقو ته دغه شاز مش خلقو ته دغه کی چې زمج خلق ګټه جن واخی
ډیر نور کروندګر هم ورته نظر لري دوی وایي غنم او نور دودیز کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نه سپوره کولای ځکه چې لږ ګټه ورکوي او په وچکالۍ کې حاصل کم وي
زما نوم معروف دی خلکو یو شی جنیخ سی هغه نن بند سوله نو دې دغه شی چې اوسېدی شی مشترک وسي چې دغه تبادله وسي انجې که سنجه چې که بل هر شی چې معنا چې ښه حاصل وکړي ښه میوه وکړي موږ ته دې شی راکړي دغه تبادله راوګرځي نالان راکړي موږ په مځکو کې کښې دغه تبادله راوګرځي چې تاریخ موږ نه کړو اوس معنا دغه په ځای کې چې موږ ته دې شی راکول سي که د کښته یې که بادام یې که سنده چې چې معنا دا هر شی تبادله راوګرځي د کوکنارو موږ خو اوس کوکنار نه کړو پرېښې مو دي
مانم عبدالحق جاهدی مخکې خو دلته کوکنار کره کېده اوس خو کوکنار بند سوه باید موږ ته د کوکنار په بدل کې یو بل داسې کښ راسي چې موږ ګټه جن پرده کړو
د طالبانو د حکومت د کندهار د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ مرستیال ولسوال زبیر احمد وایي د ځینو کروندګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې سوي د هغه په وینا حکومت کروندګرو ته د غنمو تخمونه سرې او د میوې نیالګي برابر کړي
تخمونه ورته توزیع کړي دي د غنمو تخمونه بیلو ته توزیع کړي دي د کوډونو دغه ترڅنګ کوډونه وسره کړي دي او د غره کې مې د انزورو نالاندې او د انارو نالاندې او دغه یو ته توزیع کړي دي ورکړي دي
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي دوی د موسسات په مرسته د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره اقدامات کړي دي د هغه په وینا په کندهار کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدیلي معیشت کښتونه سوي دي
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتاره په شاوخوا کې د بدیلي معیشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه
که څه هم د طالبانو د حکومت او موسساتو مرستې ځینو کروندګرو ته رسېدلي خو کروندګر وایي دا هڅې بسنه نه کوي د کروندګرو په وینا د بدیلو کښتونو پروګرامونه یوازې محدودو کسانو ته رسېدلي په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د ټولو کروندګرو لپاره مرستې اړینې دي
ستاسو له پیغامونو
زه تقریبا پنځه ورځې مخکې ایران کې ګیرم سره یو څو پنځو ملګرو هلته یې موږ راوړو زندان ته یې راوړو پوستکه شپه رامنه کړو بیا زندان ته راوړو زندان کې پنځه ورځې بندیان وو هلته موږ سره ډېر بد وضعیت کې د ډوډۍ بلیا وایي یا بنه به پ یو کوشناک کې څو شپې بندي کړي وو هلته زموږ ملګرو مو کول ته والن ډېر راټول
السلام علیکم زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډېر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پاملرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سوې تر اوسه پورې دولت له خوا نه
اسدالله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم د 2023 کال لسته راوړلو مدا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره فار کړي کې فعاله شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي خاصتاً نارینه او زنانو دپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګۍ پورې مکاتب او مدارس خلاص دي هغه هم په کم اندازه ځي خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو دا هم د دې سات لنډ خبرونه
د
د عزیزی گروپ مشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشتي عزیزی په نوم تیبي شارګوټي جوړوي. عزیزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانې لیکلي د کابل شار په اتمه ناحیه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت تیبي شارګوټي به د سرطان د درملنې، زیږنتون، دارالیتام